په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن پنځشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 13 د اگست میاشتې 8. خبری مجله په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان د هرات له حوزوي روغتون سره نوې مرستې اعلان کړې. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دغه روغتون سره یو اشاریه و چنه طبي توکي مرسته کړې چې تر راتلونکو دو میاشتو به شاوخوا لس زره کسانو لاسنیوی وسي. دغه سازمان ویلي چې دغه نوې روغتیایي مرستې افغانستان کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ له امله سوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت د بودیجې د کموالي او نشتوالي له کبله د اندېښنې وړ بللی و. د دغه سازمان په وینا په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 428 دایمي روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشتوالي له کبله تړل سوي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړې. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې نن په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، نورستان او لغمان ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو امکان شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغو ولایتونو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د افغانستان بیلابیل ولایتونه تر دې وړاندې هم د سختو بارانونو او مرګونو سیلابونو له کبله ځپل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړی چې په سرحدي سیمه کورسکیه ملکی سیمې پر راکټونو ویشتلې دي. پوتین چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خبرې کولې وویل دغه بریدونه پرون کې دي. د کورسک سیمې سرپرست والی ویلي د اوکراینی ځواکونو په ډرون بریدونو کې دوه کسان وژل سوي. اخوا روس پلوه رسنیو راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو څو کلي د روسیې په خاوره کې دننه نیولې دي. اوکراینی چارواکو لا په دې تړاو غبرګون نه دی ښولی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې د زغم او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایماني په یو بیان کې ویلي ایمانویل ماکرون د چهارشنبه په ورځ له مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې هغه باید په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. دا ټلیفوني خبرې وروسته له هغې وسوه چې ایران د تهران په شمال کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه د وژنې پړه پر اسرائیل واچوله. هغوی ویل چې غچ به یې اخلي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. دا له لسو ورځو څخه په کمه موده کې د فرانسې او ایران د ولسمشرانو ترمنځ دویم ټلیفوني تماس دی. تر دې مخکې ماکرون د ایران له ولسمشر سره هغه وخت غږېدلی و چې د ګولان پر غونډیو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 12 تنه اسرائیلي ځوانان وژل سوي وو. ماکرون هغه وخت له پزشکان غوښتي و چې د بې ثباتۍ د عواملو له ملاتړه لاس واخلي او د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې د زیاتېدو مخه ونیسي. یوې نوې څېړنې ثابته کړې چې پیشوګانې د نورو ژویو په مړینه ډېرې خفه کیږي. د امریکا د میشیګان ایالت د اوکلند پوهنتون څېړونکو په دې اړه د خپلو څېړنو پایلې په یو راپور کې خپرې کړي. د راپور له مخې کله چې په یوه کور کې نور ژوي آن سپی مري، پیشوګانې سخت خفګان شي، اشتها له لاسه ورکوي، بې خوبه کیږي او غمجنې کوکاري کوي. راپور د پیشوګانو په اړه هغه تصور ناسم بولي چې ګواکې دوی ځان غوښتونکي، خپلواکي او بې وفاوي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې نیم ساعته خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته. د دو افغانانو په شمول لشتل لږه 90 کسان په ایران کې دم سیوی دي. په بل راپور کې د ایرانی پولیسو لخوا د یو افغان ځوان د شکنجې ویډیو عکس العملونه خپرولي.
دغه هلک د اورمیک په برخه کې سخت ټپي شوی و، ځکه چې دا له تاوتریخوالي ډک چلند و.
ځینې سوداګر او لارۍ چلوونکي غوښتنه لري چې پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسنادو ترلاسه کولو ته نور مهلت ورکړل شي.
ټریډ ډاکومنټ په وجه باندې زموږ تاجرانو ته، موږ ټرانسپورټرانو ته، زموږ کسٹم کلیننګ ایجنټانو ته ډېر مشکلات دي. او زرګونه ګاډي په روډ باندې ولاړ دي، ډېر زیات تکلیفونه دي.
د نورستان په لویدیس کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د برېښنا د بندونو د جوړولو امکانات شته.
که دلته بندې برق جوړ شي، نه تنها نورستان ولایت بلکې مشرقي زون ولایتونو ته هم برېښنا یا برق ورکولی شي.
ترکیې د جنوبي افریقا په تعقیب پرون په رسمي ډول د هاګ نړیوالې محکمې ته په غزه کې د اسرائیل لخوا د رواني نسل وژنې په قضیه کې خپل قانوني شکایت ثبت کړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا خبری مجله نیم ساعت دوام کوي. بیا هم د خبرونې ته شرغلس ورزو د راپورونو برخې ته. د دوو افغانانو په شمول لشتل لږه 90 کسان په ایران کې اعدام سوي دي. لدې سره په ایران کې د سشکل لپایله د اعدام سویو افغانانو شمیر 80 ته ورسید. اخوا د ایرانی پولیسو لخوا د 15 کلن تنکی افغان ځوان د شکنجه ویډیو نیوکې پارولې دي. نور جزیات لسه پی بلاستان اگزین آوری.
د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلی د چهارشنبه پر از د کراچ په قزلسار زندان کې شپږ ویشت کسان اعدام شوي چې دوه یې افغانان دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثره دا خلک د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم په خپل ایکس پاڼه لیکلي که نړیواله ټولنه سمدستي اقدام ونه کړي سلګونه کسان به د ایران د رژیم لخوا په راتلونکو میاشتو کې ووژل شي. مقدم ویلي ایران د بندیانو ډله ییز اعدام روان کړی او په خلکو باندې ظلم اوج ته رسېدل. ایران د سږ کال په لومړۍ اوو میاشتو کې څه باندې 300 کسان اعدام کړي. په تازه اعدامونو سره د افغانانو د اعدام شمیر هلته 80 ته رسېدلی. یوې افغانې میرمن چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم دی او نه غواړي خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
افغانان یو هم نه پرېږدي، هر ورځ یو یو اعداموي. کنو خارونو کې اورم چې اعداموي، مګر دا چې نوم او نښانې چاته معلوم نه دی، شمېر نه معلومیږي. ای کاش طالبان زر یو کار وکړي. هر ورځ موږ ته لکه جهنم کې یو چې داسې تیریږي. ای کاش چې اعدام مات شي، زندان دی وي خو چې اعدام یې نه کړي.
په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. ایران کې له افغانانو سره د رژیم او ان ځینو خلکو د بد چلند پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو تګ راتګ بند کړی او په ډېرو کمو مسایلو هم افغانان نیسي او بند ته اچوي. تازه د تهران اړوند د ماوند سیمه کې د راپورونو له مخې یو ایرانی پولیس د یو تنکي افغان ځوان په غاړه ګونډک دي او تر هغو زور ورکوي چې غاړه یې ورماتوي. دې پیښې په خواله رسنیو ګڼې نیوکې پارولې او د ایراني پولیسو دا کار یې غیر انساني او وحشیانه بللی. ایران کې میشت افغان کډوال وایي دوی ډیر ځورول کیږي.
حبیب رحمان ځواک یم، دا مهال په ایران هیواد کې متاسفانه چې د افغانانو حال اوس هم بد دی. ژوند یې ډېر تریخ دی په ایران کې. د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي. هره شپه چاپی اول کېږي، افغانان ګیرو کول کېږي، افغانستان ته استول کېږي، نور دې دا چاپی ودرول شي.
ایرانی چارواکو بیا د افغانانو د وهلو، شکنجه او بندیانولو په اړه له تبصرې پرته ویلي روان کال تر پایه به له دې هېواده ټول ناقانونه افغان کډوالو باسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان ویلي ټول پروګرامونه د ناقانونه کډوالو په ایستلو متمرکز دي.
ومردل چې په ایران کې د دوو افغان وګړو په ګډون لشته لږه 90 کسان اعدام سوي دي. لدې سره د روان لمریز کال لپایله د اعدام سوي افغانانو شمیر 80 ته ورسید. بلخوا د ایرانی پولیسو لخوا د یو افغان ځوان د شکنجي او وهل ډبولو ویډیو عکس العملونه پارولې دي. په ایران او افغانستان کې ځینې افغانان د دغه ځوان د شکنجي په عکس العمل کې وایي چې دا چلند غیر انساني دی. دوی د کډوالۍ له نړیوالو سازمانونو غواړي چې له کډوالو سره د کوربه هیوادونو ناسمې کړنې وڅاري. عابده سپوږمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
د وطن کې ځوان چغې او فریاد چې ایرانی پولیسو ته د منصوبو کسانو غوږونو ته ونه رسېدي، په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوې چې پکې یو تنکی ځوان د سړک پر سر د ایرانی پولیسو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي. په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د معلوماتو له مخې دغه 15 کلن افغان تنکی ځوان سید مهدی نومیږي چې د ایران د ماوند په افسر د سیمه کې اوسیږي. دغه ویډیو چې د ثبت دقیقه نیټه یې نه ده معلومه، په کې لیدل کیږي چې په شخصي جامو کې دوه ایرانی پولیس چې یو یې خپل زنګون د هغه افغان ځوان پر سر او ورمیږ ور ایښی چې د پولیسو د موټر تر څنګ پروت دی او بل پولیس هم یا ځوان کلک نیولای او خپل همکار سره مرسته کوي چې هغه ووهي او شکنجه یې کړي. د ایرانی پولیس نه یوازې دا چې د سید مهدی چیغو او فریاد ته پام نه کوي، بلکې شاوخوا د څو ښځو په ژړا او زاریو یې هم ځانونه کاڼه کړي دي. د شکنجې لاندې د سید مهدی چیغې او فریادونه د ده په ستوني کې ټپ شي، بیا د دې دو ایرانی پولیسو لخوا د دوی موټر ته وړل کیږي. له دې افغان ځوان سره د ایرانی پولیسو دا ډول چلند په ټولنیزو رسنیو او د عامو خلکو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولی دي. په ایران کې یو افغان کډوال پویا ازادي راډیو ته وویل:
په سر آزمایي ګردن خیلی آسیب شدید دیده بود، بابا دیگه
دغه هلک د ورمیک په برخه کې سخت ټپي شوی و، ځکه چې دا له تاوتریخوالي ډک چلند و. د یو هیواد د پولیسو لخوا چې د فرهنګ او انسان دوستۍ خبره کوي، واقعا د تاسف وړ خبره ده.
هغه دا هم وویل چې سپکاوی، شکنجه وهل د ایران د حکومت هغه کړنې دي چې په دې ورځو کې په ایران کې ډیر افغانان ورسره مخ دي. په تهران کې یوه بله افغانه کډواله دینا هم وایي چې په دې وروستیو کې یې دوه خپلوان د قانوني اسنادو لرلو سره سره د ایراني پولیسو لخوا وهل شوي او نیول شوي دي. نوموړی د ایراني پولیسو لخوا خپل یو خپلوان سره د چلند په اړه وویل:
دوی څو ورځې وړاندې زموږ یو خپلوان نیولی و، زما پان له میترو یې نیولی و، د یوې شپې لپاره یې ځان سره ساتلی و، ډېر یې وهلی و، بیا یې وروسته خوشې کړ.
د کابل اوسیدونکي مصطفی هم په خپله فیسبوک پاڼه د سید مهدی د شکنجې ویډیو خپره کړې او په غبرګون کې یې د ایراني پولیسو پر کړنو نیوکه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل:
از سازمان های بین المللی مهاجرت خواهش میکنم.
زید کډوالۍ له نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوم چې په بیلابیلو هیوادونو کې په تیره بیا په ایران کې د کډوالو د کار بهیر له نږدې وڅاري. دوی د کډوالو په وړاندې مسؤول، ایران هم مسؤول دی.
د دغو افغان ځوانانو نیونې او ربړونې هغه مهال توند غبرګونونه راوپارول چې د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان مجید شجاع د سیشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یو خبري غونډه کې وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان سرحدي ځواکونو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران د پولیسو مشر په دې وروستیو کې ویلي، هغه کډوال چې د ده په خبره غیر قانوني دي باید د روان کال تر پایه له ایران څخه ووزي او خپل هیواد ته ستانه شي. د روان کال په حمل میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې افغان کډوال باید خپلې خاورې ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر کورنۍ د امنیتي ګواښونو او بېوزلۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ځینې سوداګر او لری چلوونکي غوښتنه لري چې پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسنادو په جوړولو کې دوی ته مهلت ورکړل شي. لیوی اونی زیات موده کیږي چې پاکستان پر تورخم دروازه د تیرېدو را تیرېدو لپاره د لنډمهاله اسنادو یا ټی ای ډی لرل جبري کړی دي. تفصیل له خیبر د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال فرهاد شینواری په راپور کې.
په تورخم کې یو سوداګر ایمل خان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د ټی ای ډی په نوم اسنادو جوړولو لپاره ډرورانو ته نور مهلت هم ورکړل شي او د دې اسنادو جوړولو یو دفتر دې ورته په تورخم کې هم خلاص کړل شي.
ټریډ ډاکومنټس په وجه باندې زمونږ تاجران ته، مونږ ترانسپورټران ته، زمونږ کسٹم کلیننګ ایجنټان ته ډېر مشکلات دي او بزرګونه ګاډي په روډ باندې ولاړ دي، ډېر زیات تکلیفونه دي. لپاره نو وبشتا نس سہولت شتا د پاکستان او افغانستان دا په بارډر باندې دا ټیټ ډاکومنټس د لپاره دفتر کولاو کا چکم ګړې ان اوټ کګي ټوکن د ور کګي او ټوکن نه بعد د بدري روزو کې دنه دنه سرټیفیکټ کولا ور کوي ټیټ کاغذات چې میلاو نشي بدري روزو کې نه په هغه ټوکن په ذریعہ باندې تک را تک اجازه تر کوي او پورې څو پورې ورته دا سرټیفیکټ ایشو شوی نه څلورم خبره دا چې پاکستان او افغانستان ډرایوران ته د ویزا او د پاسپورت چې چا سره کوم ډرایور سره ویزا پاسپورت دی په کار چې پاغ باندې اجازه تور ورکړ شي
ایمل خان شینواری تور پورې کړ چې دوړ خو ته د ټی ای ډی په نوم اسناد لپاره یوازې $100 فیس اخوده شوی خو اوس د جنټانو په ذریعہ ترې لدینه زیات ډالر اخیستل کیږي
چې کوم د پاکستان او د افغانستان د کونسلیټ چې کوم د ټیټ کاغذ جوړ او ډالر فیس ته $100 او په دې کې داسې خلک راوتري چې تر پټ راوتري چې دینه $500 اخیست $600 لري په کار د دا آنلاین جمع شي چې دا تر پټ کې ختم شي
یو بل سوداګر ګلاب دین وایي چې د اسناد لازمي کې دوه وجه ایکسپورت باندې هم اثر پرې وتلی او هغه سوداګر او ترانسپورټران سره ډیر متاثر شوي چې پاکستانی مصنوعات به افغانستان ته وړل
خو دا څه چې د مخنه پاکستان کوم ایکسپورت غاړي چې هغه سره ورته ډی فارم خامہ خوي چې هغه نوی هغه غاړي نه بریږي او په نور کاروبار باندې ښه غټ اثر لیدلی تجاران ترانسپورټران او ایجنټان څومره دې سره وابسته خلک یې هغه ټول ښه خبر دي
د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو تل د ډرورانو لخوا په دوی د روپو اخیستو تورونه رد کړي د پاکستان حکومت لخوا د اگست لومړۍ نیټې راسي په تورخم باندې ډرورانو لپاره د ټی ای ډی یعنی ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم اسناد لازمي شوي کسټم چارواکي وایي چې د ډرورانو ته حکومت د جولای یو درشمه نیټه مهلت ورکړی وو چې دا اسناد پکې جوړ کړي خو اوس هم پکې په سلګونه ډرورانو لا هم نه جوړ کړي نو دا ځکه رېسار کړي د تورخم کسٹم اپریزمنت څنګه یو چارواکي عدنان خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې کوم ډرورانو سره ټی ډی په نوم اسناد شته او یا هم پاسپورت او ویزه لري هغوی په تورخم باندې تګ راتګ کړی شي او چای مخه نه ده نیولې په تورخم کې د امیګریشن چارواکو ویلي چې هلته د پیاده سانو په تګ راتګ هم سبندیز نشته او ایمرجنسی افغان ناروغانو ته تورخم ته په را رسیدو سره د پاکستان ویزا ورکوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي او اوسم د نړۍ یو تاوده موضوع ترکیه پرون په رسمي ډول د هاګ نړیوالې محکمې ته په غزه کې د اسرائیل لخوا د رواني نسل وژنې په قضیه کې د جنوبي افریقا تر څنګ خپل قانوني شکایت ثبت کړ د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د دې قضیې د تعقیب لپاره وروستۍ هڅې وکړي په دې قضیه کې اسرائیل تورن سوی چې د غزې په تړانګ کې د لس میاشتنۍ جګړې په لړ کې د نسل وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون سره سم لخپلو مکلفیتونو سرغړونه کړی ده صفی الله ستنگزی او نور تفصیل
تیر 2023 کال په دسمبر کې و چې جنوبی افریقا اسرائیل په غزا کې په نسل وژنې تورن کړ او د عدالت په نړیواله محکمه کې پر ضد شکایت ثبت کړ دا د ترکیه د چهارشنبه پر ورځ رسمن د جنوبی افریقا په دغه شکایت کې ځان یو ځای کړ او د هاګ نړیواله محکمې څخه وغوښتل شي په غزا کې د اسرائیلو د رواني نسل وژنې پر ضد په مطرح شوې قضیه کې د ترکیې نوم د شاکی په توګه ورسوي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان تیره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي نړیواله ټولنه باید د خبره د نسل وژنې د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي او پر اسرائیلو او ملاتړو فشار راوړي ترکیه په وار وار په اسرائیلو د حماس د مشرتابه پر ضد د جګړې په ترڅ کې په غزې د بمباریو له امله نیوکې کړي دي حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان هم له فلسطینیانو خپل ملاتړ ښوولی او پر اسرائیلو یې غږ کړی چې پر غزې خپل بریدونه پای ته ورسوي پر غزې د اسرائیلو بریدونه هغه مهال پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس جنګیالیو پر اسرائیل برید وکړ 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 2500 نور یې رغمل کړل د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي په غزې د اسرایلو د بریدونو له پیل راهیسې د 15,000 ماشومانو په ګډون شاوخوا 1,000 کسان وژل شوي. په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې د جنوري په میاشت کې اسرایلو ته امر کړی و چې په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي، خو د اوربند په اړه یې څه نه وویلي. محکمې اسرایلو ته ویلي د فلسطین خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسیدو ټول اړین اقدامات برابر کړي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمنې دي محکمې د مې په میاشت کې هم له اسرایلو غوښتي چې د غزې د جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات ودروي. پر غزې د اسرایلو بریدونو میلیونونه خلک بې کوره کړي او ملګرو ملتو د قحطۍ خبرداری ورکړی. اسرایلو تر اوسه په رسمي توګه د ترکیې د دغه اقدام په اړه چې نسل وژنې په غزه کې د جنوبي افریقا په شکایت کې ځان شامل کړی څه غبرګون نه دی ښولی. مخکې اسرائیلي چارواکو ویلي و د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د دفاع لپاره به د حماس پر جنګیالي او بریدونو ته دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان په لویدیس کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې د اوبو د سیستر ډنډ سته چې په لږ لګښت او کم وخت ور باندې د سلګونو میګاواټه په ظرفیت د برېښنا کوټ جوړېدلو امکانات شته. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې عملی اقدام وکړي.
منډول ډنډ هغه چې د سیمې اوسیدونکو پرې د برېښنا کوټ جوړېدو غوښتنه لري.
لوی طبيعي حوز یا ډنډ شتون لري چې ولاړ دی، 50% تیار اعمال شوی دی. نو مرکزی حکومت او امارت اسلامي مشران زموږ غوښتنه دا ده چې د دې ډنډ ته جوړولو ته هڅه وکړي او ژر تر ژره یو لویه برېښنا ورته جوړه شي.
دا د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ اوسیدونکی یعقوب خانو. دا چې منډول بند څه ځانګړتیا لري چې نورستانیان پرې د برېښنا کوټ ته جوړېدو غوښتنه کوي، د نورستان د ځوانانو سرتاسري شورا مطبوعاتي مسؤول مولوي سیف الله دیوبندي راته وایي.
د منډول ولسوالۍ حوض یا ډنډ د نورستان په سطحه بلکې د مشرقي زون په سطحه یو لغټو ډنډونو او حوضونو څخه حسابېږي. دا حوض 3 کیلومتر طول لري او 1.5 کیلومتر عرض لري. طبیعي بند جوړ ده، 50% کاري مکمل تکمیل شوی او 50% پاتې دي چې کانال تیر کی او دته یو بندي برق جوړ کی. انجینر صاحبان ویلي دي چې دته بندي برق جوړ شي نه تنها نورستان ولایت بلکې مشرقي زون ولایتونو ته هم برښنا یا برق ورکول شي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا منډول ډنډ ته د یادې ولسوالۍ له بېشمیره درو اوبه راځي او همدا لامل دی چې کالو سر په کې د اوبو کمی نه محسوسیږي. خو د دوی په خبره بیا هم تیرو حکومتونو ورته پام نه دی کړی او همدا وجه ده چې دغه تاریخي او مهم ډنډ همداسې بې ګټې پروت دی. په نورستان کې د ملي پیوستون پروګرام پخوانی مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل څو ځلې د منډول ډنډ ته د یو شمیر دوستانو او مسلکي کسانو سره تللی دی او ټول ورته ویلي چې په یاد ډنډ په ډیر کم لګښت برېښنا کوټ جوړېدای شي. په خبره لږ تر لږه 600 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي چې له دې ځایي کابل او ختیځو ولایتونو ته انتقال هم اسانه دی.
د دې ارتفاع د 100 متره شاوخوا یا د دې نم زیاته ده، د 3 متر 15 کیلومتره پورې دا اوږدوالی لري. ډیره جګه ارتفاع جوړه کړې ده، دواړه طرفه ځوړوبي تشکیل شوي دي او دلته په ډېره اسانه طریقه تولید د برق وشي چې هیڅ خسارت هم نه لري او ډېره نږدې ساحه ده کابل ته. دا د ولایت پروان او تګاو سره هم سرحد ده، پنجشیر سره، کته لغمان سره.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د سندیزی فرعي حوزې له چارواکو د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. خو مخکې ازادي راډیو ته ویل و چې کابل کې خپل مشران د منډول ډنډ له اهمیت او د ولسونو له غوښتنو خبر کړي او دوی ته پرې د کار کولو ډاډ ورکړی دی. نورستانیان په داسې حال کې د منډول په ډنډ د برېښنا کوټ آبادولو غوښتنه کوي چې افغانستان د کافي اوبو درلودلو سره د خپل اړتیا وړ 15% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د راپورونو پر بنسټ په بدل کې هر کال شاوخوا 300 میلیونه امریکایي ډالر ورکوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ورزګان کې د کرکټ 500 سیالي پایل سوي دي. دغه سیالي د افغانستان کرکټ بورډ د کورونی کرکټ څانګې په هدایت د ورزګان د کرکټ امریت پر رهبرۍ د 970 کلبونو ترمنځ پایل سوي چې 25 ورځې به دوام وکړي. دا هم په دې اړه جزئیات.
پاسپینو لباسونو سنبال او رزګانی د تنکی ځوانان په یو شګلنه او خاورینه شاړم ځکه کې د افغانستان د کرکټ بورډ په هدایت په خپل منځونو کې 500 ورځې سیالي پیل کړې دي. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسول خیر الله افغان وایي چې لدې لوب څخه مخه د 2015 کال د دوهمې درجه ولایتي لوب ته د غوره لوبغاړو پیدا کول دي. نموړي ویل چې دا سیالي د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ د څانګې په هدایت په دغه ولایت کې پیل کړې دي چې نه ټیمونو په پښې کې چې له دوی سره رسمي دي برخه اخیستې ده او 25 ورځې به دوام وکړي.
ټورنمنت کلب لیول سیالي دي چې په ټول افغانستان کې کیږي. د دې څخه د ولایتو غوره لوبډلې جوړیږي چې هغه به ځي په نورو ولایتو کې به بیا لوبې کوي. خوشبختانه به وایو چې په روزګان کې هم دغه سیالي نن پیل شوې. نه لوبډلې دي پر دوو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
هغه لوبغاړي چې په دې لوبو کې ګډون کړی دي خوشحاله دي او وایي چې په ځان باور دي چې بریا به خپلوي او خپلو هدفو ته به ځان رسوي.
دغه ټورنمنټ څخه زموږ دغه خړ پر روزګان څخه لوبغاړي ځي ولایتي لوبو ته. ولایتي لوبو کې دغه څخه بیا د ځون په ساته ځي کرکټ ته لږ توجه وسي. مرکزي کرکټ بیخي روزګان ته داسې فکر کړی چې په روزګان کې سره کرکټ ستانه. البته که دلته موږ روزګان ته وګورو په روزګان کې داسې پلیران شته چې په نورو ولایتو په اکثر ولایتو کې نسته. نو که دا د کرکټ بورډ موږ ته توجه وکړي زموږ لوبغاړو ته توجه وکړي لرې دي نه وي چې زموږ لوبغاړي تر غټ غټو ځایو پورې ورسېږي. غټ
ورسپي ټورنمنټ یې دا په کال کې یوه دانه کېږي او موږ د دې لپاره ډېر کوشش کړی دی. تمرینات مو کړي دي. د دې څخه چې په دې کې یو ښه پرفارم وکړي هغه بیا ځي کندهار ته. هلته په کندهار کې به لوبې کوي.
هیر جنوي
دغه ورزګانی کرکټران چې په ځان ډیر باور دي له دې وړاندې هم په دغه ډول سیالیو کې برخه اخیستې ده او بریالي لوبډلې بیا د ولایتونو په کچه لوبېدلې دي. خو هلته شنه دي ځلېدلې او یوازې یوه یا دوې لوبې ګټلې دي. دوی د خپلې ماتې لاملونه په سیمه کې په خپل ولایت کې د ځان لپاره د امکاناتو نشتوالی او د غراز د کوچ نشتوالی یادی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. از ته ازادی رادیو خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. یو تن مایوب دغه د ملکی مایبینو ماشونه تقریبا دغه 2 میاشت کې مشته نه راکینو. نو سبا کې د ټول بانګو ملکی مایبین شهیدان زمين د ټول ماشونه ورکړل. متاسفانه عزیزي بانګ ملکی مایبینو ماشونه دروسه مشته نه دی راکړي. کله چې ریاست ته ورسو هغه راته وایي تاسو دغه ته ورسې مستفید مجلس ته استولې. کله چې مستفید کوم معلومات کوی مشت کم خاص سن دی راغلی لار سره بانګ ته غم دغه سره ته وایي. بس دغه زما ژخت لور چارواکو پر ورسوې دغه مشمو مشکل حل کې مش ملکی مایبین عزیزي بانګ مربوط به خولې دی لې بخم کې دې مشکلات ډیر سی وی دي. نو دیس موږ ماشون نه اجرا کوي. یو د کال ماشونه مولاره پر شپږ میاشتو ودرېدل. شپې ته زر افغاني مولاره پر لز زر افغاني مودرېدل غم نه راکوي. مننه.
السلام علیکم. په ډېرې بخښنې سره وروره، زه په جلال آباد کې ژوند کوم. يم د ګنړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی يم. ما سره زیاته کیږي وروره، ما سره ظلم کیږي. زه د اسناد په لاس لرم. زما خپل ورور دی په قندوز کې قرار لري. هغه د طالبانو سره البته یو څه شریکوانی لري. هغه زما د اسناد تر اوسه پورې پټ کړی وروره. اوسې ښځه راغلې د غیماته په لاس راکړه. ما تاسو سره شریک کړو وروره. زه غریب یم، بی وسه یم، بیچاره یم، نادار یم وروره. زما غږ تر چارواکو ورسوي ګرانه. زه دلته کار کوم. ما د امریکایانو سره کار کړی دی په قندار پنجوایي ولسوالۍ کې. زه اوس دلته کار کوم، مزدوري کوم. طالبان زما نه ټیکس غواړي وروره. زه چې د 1000 روپو کار وکم 1000 روپۍ مانه په 1000 روپو کې هغوی واخلي. زه فامیل لرم، زه کور کې مرستیا لرم. زه هیڅ نشم کولای. په کرای کور کې اوسېږم. زه څه وکم وروره؟ زه ډیر مجبور یم. دوی همدا خبره کوي چې تا خو ډیر وخت ډالر اغستی پوه شي په هغې ډالرو کښې به ما ته اوس سیسه راکوه. دا اووه میاشتې وشوې مخکې څه نه ویل، اوس دا اووه میاشتې کېږي چې چا مې شیطانت کړی دی، ما نه پیسې غواړي وروره. سخیګول کارخانه کښې زه کار کوم وروره، دومره معاش هم نه دی. زما غږ تر چارواکو پورې ورسوئ وروره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.